افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو د خبرونه مو د مخکښو خزو او د خزو لپاره د نیمې نړۍ خبرونه ته ځانګړې شوې، خو پایل بیا هم له خبرونو کوو. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته په سفر کې له خپل افغان ساری د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی او افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې وو ملکي وګړي د سړک د غاړې بم چاودنه کې وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو امر لاسلیک شوی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته په سفر کې له خپل افغان ساری د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی او افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. نوموړی نن سهار وختي کابل ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدی په یو خبری کانفرنس کې وویل چې ښاغلی قریشی د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې خپلې اعظمي هڅې وکړي.
ما بر گفتگوهای مستقیم میان طالبان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کردیم. پاکستان نیز تعهد سپرده تا در این امر هم تلاش هایش بکند.
ل افغان ولسمشر اشرف غنی سره د قریشی د کتنې په اړه د ارګ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې چې په دې کتنې کې دواړو لورو د دواړخیز اړیکو او مسایلو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې او د بین الافغاني مذاکراتو د راتلونکو اقداماتو په اړه بحث او خبرې وکړې، او په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکاري مهمه وبلله. په څه کم دوه اونۍ کې دا کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دوهم سفر دی. ښاغلی قریشی د قوس په څلې رښتمه کابل ته په سفر کې د افغانستان، پاکستان او چین په دوهمه درې اړخیزه غونډه کې پر ګډون سربیره د افغانستان د حکومت له مشرانو سره هم کتلی وو. قریشی نن په یوه ټویټر لیکلي چې له افغان مشرانو سره نن سهار ګټورې کتنې درلودې. د سولې پروسه د پرمختګ پر لور ځي. د سفر بل هدف ایران دی او زیاتوي د سیمې اتصال او ګډه همکاري د پرمختګونو اساس جوړوي. د افغانستان د عدلي او مخدره موادو سره د مبارزې وزیرانو نن د ولسي جرګې د باور ترلاسه کړه. سلامت عظیمي او عبدالبصیر انور ولسي جرګې د دې لپاره استضا کړي وو چې خپلې انکشافي بودیجې کمې لګولې وې. د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیر خان یاد چې نن د دې جرګې مشري کول وویل
د 1300 نوي بودیجې د انکشافي بودیجې د کم مصرف پاړه باندې د یو کولای شول چې په خپلو څوکیو باندې باقی پاتې شي. سلب اعتماد نشول. 45 جمع یو رائے پوره نشوه. په خپل مقام باندې باقی پاتې شو.
تر دې مخکې د فوایدامي وزیر د تېر شنبې په ورځ له ولسي جرګې له استزایه غونډې څخه د باور رایه خپله کړې وه. د کندهار چارواکي د دې ولایت په میوند او معروف ولسوالیو کې د دولت د یو دیرشو وسلوالو مخالفانو ته د مرګ ژوبلې دی وختو خبر ورکوي. کندهار د امنیې قمندان سکرتر قاسم آزاد وایي تېره شپه افغان ځواکونو د معروف ولسوالۍ اړوند په توغړي او منیبند سیمو کې د طالب وسلوالو پر هغو موټریز کاروان برید وکړ چې له سیمو څخه د تېرېدو په حال کې وو. آزاد په خبره په دغه برید کې 12 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. نوموړی وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم بهرنیو هوایي ځواکونو د وسلوالو یو موټر په نښه کړی او پکې سپاره و کسانې وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې و ملکي وګړي د سړک د غاړې بم چاودنه کې وژل شول. د غزنی د ولي ویان عارف نوري د دې پېښې په اړه نن ازادي راډیو ته وویل
تېره ورځ له بده مرغه چې د غزنی پکتیکا د لارې په اوږدو کې د دیک ولسوالۍ اړوند د شاخوک په سیمه کې د پکتیکا ولایت د اوسیدونکو یو موټر ټونس ډول موټر د سړک غاړې پر ماین چې د وسلوالو مخالفینو لخوا ځای پر ځای شوی برابر شوی دی چې د چاودنې په ترڅ کې متاسفانه د یاد موټر وتنسولي په شهادت رسېدلی دی چې ټول نارینه او ملکي کسان دي.
د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دغه پېښې په اړه څېړنه کوي. خبرونه له ازادي راډیو اورېد هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا دفاع وزارت وایي له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو امر لاسلیک شوی دی. له سوریې څخه د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان تصویب شوی. د امریکا ولسمشر د دسمبر په 19 نیټه له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه اعلان کړه. ویل چې په سوریه کې داعش ځپل شوی او سرتیری بیرته ستنېږي. د امریکا د کانګرس ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو غړو او د واشنگتن نړیوالو متحدانو د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړې انتقادونه کړي دي. ځینو منتقدانو له سوریې نه د امریکایي سرتیرو د استلو پریکړه په دغه هیواد کې له کورد وسلوالو سره خیانت بللی او یو شمیر نور بیا ویلي چې دا به ایران او روسیې ته چې په سوریه کې فعال دي برای ورپه برخه کړي. په اندونیزیا کې ژغورونکي په هغو څونامي ځپلو سیمو کې په ژوندیو پاتې شوو پسې د لټون عملیات کوي چې وړ مورځ تر یوه ټاپو لاندې د یوه آتشفشان له امله راووتله چې د مړو شمېر یې تر اوسه 221 تنو ته رسېدلی دی. چارواکو نن وویل چې ښایي د مړو شمېر له دې زیات شي. په دې پیښه کې له زرو زیات کسان ټپیان شوي دي. د اندونیزیا له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې ویاند په رونو ګروه وویل شکېږي چې یو شمېر قربانیان باید د نړېدلو ودانیو تر خاورو خښتو او د څونامي لانی زوړو لاندې وی. د اندونیزیا مشر ولسمشر جوکو ویدودو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې او دولتي ادارو ته دنده سپارلې چې دغه ناورین له امله رامنځته شو ستونزو په وړاندې سمدستي اقدامات وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که غواړئ دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. خو لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل د خبرونې ډېره برخه مو د ښځو اونیزو پروګرامونو ته د مخکښو ښځو او دغه راز د نیمې نړۍ پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د کابل له سټوډیو زما همکار یوسف خانزادان مخته وړي.
لخپل همکار نوریاس نورین په منن سره چې د افغانستان سیمه او نړۍ ورستي خبرونه درواوره ول غسی لکه د چي یادونه وکړه. وړاندې مو د مخکې خزیونی خبرونه ته ز یوسف زدران هرکلای کوم. د مخکې خزی د نن ورځې په خبرونه کې ل پکتیا څخه یو فعال میرمن در پیژنو خو لاغه مخکې تاسو تیرونه د مخکې خزی په دې خبرونه کې په هلمند ولایت کې د بشری حقوقو د کمیسون رئیس او په وړ منتخاباتو کې د جمهوریت ریاست دیو کاندید ل دویم مرستاله عفیف معروف سره آشنا شوی وي. خو دا چې داونه پکتیا ته زو د ترڅنګ چې په دغه ولایت کې د یو فعال میرمنې له فعالیتونو کلنو سره آشنا کیږي په هغه ولایت کې د میرمنو په وضعیت هم غږیږو. نو ځکه د مخکې خزی په نننۍ خبرونه کې مو دغه ولایت د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل ته بلنه ورکړې چې د تلیفون په لیکه را سره دغه ولایت ته وصل ده. نو تاسو ټولو درنو اوردونکو ته د خبرونه اوردو ته هرکلی وایم او رابولم مور ته. نو نسرین اوریاخیل هم را سره تلیفون پاړي کدا رئیس صاحب خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه.
خیر اوسې مننه. سلامونه ونې کې هلي ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
خیر اوسې مننه له تاسو نه چې تاسو په خبرونه کې را سره دی. مخکې خزي په توګه ملمنه یو د ولایت وضعیت هم را کوي په خپل فعالیتونو به هم وړاندې په خبرونه کې له تاسو سره خبرې کوو. د چورتونکو هم زمون خبرونه اوري. نو تبن خدای چې دوی ته هم یادونه وکم چې دوی کولی شي د خبرونه په لړ کې زمون سره اړیکې ونیسي تر هغه چې د خبرونه دوام کوي. د اړیکو شمیرې مو دي 0999 15 15 او 0 2 2 5 5. په دغه شمیرو کولی شي تاسو را سره اړیکې ونیسئ. اوریاخیل کا ستاسو په فعالیتونو باندې بغیږو خو تبن اوردونکو د دې منتظر وي چې اول ستاسو په لاسرړونو زکړو دغه شانو پوه شي. نو که تاسو خپل غواړی اوردونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ د زکړو پاړه باندې یا د کار پاړه باندې هغه څه وي.
او بل د تاسو سوال په جواب کې به زدا سی ویم چې په پکتیا ولایت کې خوشبختانه د تعلیم په سطح کې ډېر زیات مثبت بدلونونه راغلي دي. چې تر اوسه پورې خویندې په دې پکتیا په پوهنتون کې همدارنګه شخصي پوهنتونونه چې د زمزم په نوم باندې د خاص د حقوقو یوه څانګه یې د نجونو لپاره په نظر کې نیولې ده او په دې کې محصلین دي چې هغه د حقوقو محصلین دي. په راتلونکي دوه کلو کې به موږ انشاءالله د قضا څخه هم خویندې ولرو او ګڼ شمېر خویندې به زموږ سره کار کوي.
نو په دغه موضوعاتو به غږیږو خو ملک ستاسو د کارونو یې پیل کړو. تاسو د تعلیم و تربیې له پوهنځۍ چې فارغه شوئ هغه هم د پکتیا د پوهنتون څخه مستقیمن راغلی د ښځو چارو په ریاست کې مو کار پیل کړ. په ټوله کې ستاسو د زده کړو دا دوره څنګه وه؟ یعنې په خپله خوښه مو غوښتل په دې برخه کې تاسو زده کړې وکړئ تر څو بیا له دې لارې ټولنې ته مو خدمت کړی وي، که نه غوښتل مو بل چیرته زده کړې وکړئ اما د مجبوریت همدلته باید پاتې شوي وای؟ که په دې اړه زموږ اوردونکو پوه شي.
دا چې ما په خپل باندې د پښتو پانتون کې ذکر کړی دی د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم او ترڅنګ د ښځو چارو ریاست کې مې وظیفه درلودله او همدلته بیا د رئیس په توګه باندې هم پاتې شولم. ترڅنګ په راتلونکي نورو کلونو کې هیله لرم چې خپل زده کړې نورې هم مخته ویسم، د حقوقو محصله هم یم او د قضا په نورو لوړو پوسټونو کې د خویندو دپاره زه کار
وکم. اخیل خور تډیرا په ټونیزو رسنیو یا په افغانستان کې خپلړی کې تصویر دادې چې هغه سیمه کې تاسو زده کړې کړې دي یا کار کوي، له دې وړاندې موږ پټونه خبر شوې دي چلته د تعلیم کچه ډیره کم ده، تاسو خپل چې دا زده کړې کولې د کوم چیلنجونو یا سختیو کړهونو سره مخ وي کنه، د کورنۍ تشویق او د دې مرسته در سره و یا د ټولنې یعنی واسان لار بچ تاسو ته کړه په ټوله کې هلته تاسو د زده کړو په وړاندې څه مشکلات وو؟
بله، د ستونزې خو وې، مشکلات هم وو. مثلا لکه اوس هم په بعضې سیمو کې بعضې جینو کې امنیتي ستونزې دي، کلتوري ستونزې ډېرې زیاتې دي، خو ولې بیا هم د ما سره د خپل کورنۍ سپورټ ډېر زیات وو او دوی ډېره زیاته وهڅولم. خپل مور او پلار مې اوس هم زه د دوی څخه منندوی یم چې زه دغه ډګر ته راغلی یم، خپل مور او پلار مې ډېره هڅولې یم او تر څنګ مې خپله مې هم ډېره دي تعلیم سره د خویندو خوندو لپاره کار وکم، ډیره زیاته مینه مې لرله.
نو کله چې زده کړو یا د لوړو زده کړو څخه فارغ شوې نو مستقیما کار ته مو دانګل کا یو فاصله په منځ کې وستاسو د تحصیل د زده کړو او د کار تر منځ
فاصله کډی راو دغه یو دوه میاشتې درې میاشتې په وخت بعد دی غنه مو بیا ما وظیفې ته شروع مې سره لاتې وظیفه پر مخ بوزم او اوس هم په دې هڅو کې یم چې لوړې زده کړې وکم، ماستری وکم.
نو نسرین پټوله کې استاسو دا پیغام یا دا پیغام استاسو دا څرګندونه یا دا پیغام ورکول شي چې کالته وړې یا لوستې ښځې او مېرمنې وي انجونې وي هغوی ته د کار زمینه شته چې کار پیدا کړي یا کار وکړي؟
بخیو
ظلم سوال بیت او ما ول تاسو ول کله هم چې د خونځي د پانتون څخه فارغه شوې یا دوه میاشتو کې بیا تر کار ورسیده ریاست تر ریاست ورسیده چونل ته اتمن تقاضا د دی و اړتیا د دی و اې دا پیغام لرلی شي چې کالته مېرمنو انجونو زده کړې کړي وي دوی په تعلیم سمبالوي الته دوی ته د کار زخت زیات اړتیا شته او زمينه ورته برابر ده؟
ولینا موږ د خویندو دپاره هم د کار زمینه سازي ورته لرو او هم موږ خویندو ته ډېر زیات اشد ضرورت لرو چې تر څو پورې دوی موږ په کارونو باندې وګمارو او د کاریابي زمینه سازي ورته وکړو. نو انشاءالله موږ په پلان کې لرو او په راتلونکي کال کې د رئیس جمهور د وعدو سره سم خویندو ته مو ډېر غټ د کاریابي زمینه سازي کړې ده. نو په پکتیا ولایت کې به انشاءالله خویندې به ډېرې زیاتې کار باندې بوختی سی او د دې ستونزې بل ما انده ولاړی.
خو اوریا خیل الته د تعلیم د کچې پاړه باندې لکه مخکې هم چې ما یو یادونه وکړه الته باورونه مختلف دي، وای د خویندو د تعلیم کچه ټیټه ده او یادوی نشي کولای تر دولسم ټولګي پورې ورسیږي، یعنی لاغې مخکې ابتدا لمړنۍ خونځي ته رسیږي هغه پرېږدي کله چې دوی عمرونه ډیریږي. فکر کوي اوس دا تصویر بدل شوی دی الته د تعلیم په کچه باندې که را سره وغږی چون تاسو د پکتیا د ښځو چارو رئیس په حیث باندې کار کوي دا تصویر څنګه ده؟
ولینا اصلا تصویر داسې یعنی مخکې دا مشکلات او ستونزې وې، خو ولې اوس خوشبختانه دا ستونزې له منځه تللې ډېرې زیاتې. البته په بعضې سیمو کې به ستونزې وي د تعلیم په ډګر کې، مګر اوس موږ انشاءالله خویندې مو ډېرې زیاتې د دغو سرو زرو په ګاڼه باندې سنبال دي. دلته موږ منځنۍ طبي زده کړو انسټیټیوټ هم پرانستل سو د اول ځل دپاره د زون په کچه باندې کار کوي. تر څنګ ما مخکې هم یادواري وکړله چې موږ د پکتیا پوهنتون کې خویندې لرو، فارغینې لرو، شخصي پوهنتونونه دي چې په هغو کې خویندې زده کړې کوي او تر څنګ نور انسټیټیوټ دي چې په هغو کې زده کړې کوي. د سواد زده کړې کورسونه دي، ژمنی کورسونه لرو، د کانکور د زده کړې امادګي کورسونه دي، په هغو کې متعلمین بوختي دي، خپلې زده کړې کوي، دوی په دې باندې لګیا دي. نو اوس خوشبختانه د پکتیا ولایت کې د خویندو د تعلیم سطح ورځ تر بلې په لوړېدو.
نو په دې برخه کې به تبن له تاسو سره ارقام او شمیرې هم یاغو ته خبر راځو، خو له دې وړاندې مونږ رپورټونه درلودل چې په پکتیا کې د ولسونو قومونو یا د دوی مشرانو ترمنځ یو ټینګه شوې وه، یوه پرېکړه شوې وه چې دوی به نجونې ښوونځیو ته پرېږدي. په ټوله کې دغه پرېکړه هم تاسو به څارلې وي، یعنې څومره د عمل وړ وه او څومره عملي شوې ده، یا په ټوله کې هلته د نجونو میرمنو د پرمختګ لپاره څومره زمینه برابره کړې ده، مرستې ورسره کړې ده؟
بله، و داسې دلته تړونونه وسول او خاص دا تړونونه د مشرانو د خوانه وسول چې نجونې به مکاتبو ته پرېښوول کېږي، او اوس په خپله باندې هر یو پلار هر یو ورور خپل ماشوم د لاس نه رانیسي په مکاتبو کې داخلوي، نجونې دوی تشویقوي. یعنې لکه د پخوا پرتله چې ګورو اوس دا مشکل نشته، په ډېرو ځایونو کې هغه ذهنیت چې خلکو ته ورغورځېدلی چې مثلا پکتیا ولایت کې تنها نجونې تر دولسم صنف پورې زده کړې کوي یا مثلا دولسم پورې هم لاسرسی نه لري، اوس داسې نه ده. اوس موږ الحمدلله هم لیسې لرو چې دولسم نه هم فارغې نیسته او همداسې په لوړو زده کړو.
نو ستاسو کار ته کارا شو، تاسو چې په کومو دنده باندې کار کوئ هغه هم تبند چیلنجونو ستونزو به ډک وي، تاسو خپل کار څنګه مخته وړئ، ارقام څنګه جمع کوئ، یا د میرمنو سره ستاسو د مرستې ډول څنګه دی؟ که په دې اړه زموږ اوریدونکو پوه شي چې بیا وروسته د دوی پوښتنې او نظرونو ته ورګرځو.
مختارون الحمدلله ورځ تر بلې پښو کېدو باندې دي، تر څنګ موږ خویندې مراجین ډېر زیات لرو، خویندې راځي دلته په خپله باندې یادلی کځای نورو غنونه سوسوک دي، مختر همکار دي، یو ته لاسرسی لري، خپل ستونزې خپل مشکلات خپل وړاندې زونه تر مخ پورې راځي، د ته مختر شریکوي او موږ خپل هم ګورو شاوخوا د نږدې ساحې ولسوالې دوته هم سفرونه لرو ورزو، خو په بعضې جینو کې لکه مثلا موږ لاسرسی لرو یا موږ هلته شاخصونه نه لرو په ولسوالیو کې، خو موږ خزینه شوراګانې لرو، موږ د خزینه خویندو په همکاري باندې موږ د خویندو ستونزو ته لاسرسی کوو، ټلیفوني ارتباطات دې موږ سره نیول کېږي، او اوس مو هم د رئیس جمهور په حکم یوه اتحادیه چې دا موږ هغه جوړه کړله او دغه اوسو ټول کارونه یې پیل شول چې په هغه کې هم ګڼ شمېر ځوانان نجونې او خویندې مختره کار کوي.
نو دغه اتحادیه باندې به هم تاسو توان وخت لګولی وي، انرژي به مصرف شوي وي، حسن څه مرسته یې کړې ده، اړتیا څه وه؟ دا سال کې چې هلته د ښځو چارو ریاست شته او تاسو یې مشري کوئ او یو زیاتو میرمنو ښځو نجونو آواز اورېدلو ځای و مخکې نه، نو څه مرسته کړې ده دغه اتحادیه؟
اصلا دا اتحادیه موږ په خپله ایجاد کړله، د رئیس جمهور حکم و او دا د موږ سره مستقیما همکاره ده. یعنی موږ د دغه اتحادیې په ذریعه نور د مکارونه پیاوړي کېږي، د ښځو چارو ریاست نور هم ورځ تر بلې پرمختګونه کوي، او هغه خویندو ته چې هغو ته موږ لاسرسی نه لرو یا مثلا د هغو غږ تر موږ پورې نه رارسېده، موږ د مختلفو ولسوالیو نه هم جینکۍ دي، مثلا محصلینې دي، متعلمینې، استادانې دي، دا هم جست کړي دي چې د هغو خویندو ستونزې او مشکلات تر موږ پورې رارسوي، او موږ بیا هغه د زیرفت ارګانونو سره شریکوو، مثلا د والي صاحب سره، نور ارګانونو سره، چې تر څو پورې د خویندو ستونزو ته لاسرسی.
نسرین نوریا خیل، تاسو په خپرونه کې را سره اوسئ، لکه مخکې مو هم چې یادونه وکړه، زموږ اورېدونکي هم لیوالتیا لري چې په خپرونه کې را سره ګډون وکړي یا پوښتنې مطرح کړي یا نظریات د اقل مونږ ولرو. نو دوی ته ورګرځو چې تلیفون په اړیکه را سره دي دا وخت، تاسو را سره یې لطفا ځان معرفي کړئ، وروسته به بیا نسرین نوریا خیل درته ځوابونه درکړي که ستاسو پوښتنې وي. وعلیکم السلام، ځان معرفي کړه.
مننه وروره بدنا وصال کمواله مکامینه.
وصال خبرونه ته بخیر راغله مهرباني.
مننه سلامت لمړی خو دې تاسو یو په خبرونه باندې غواړم لګي خبرې وکم، تاسو دې تاریخ خدای پاک نورم همت در کی، تاسو دې ژوند یې اسه او د دغه مخکوه خوځو په باره کې چې تاسو کوم خبرونه جوړه کړی ده، دغه کریډیټ یوسف خان دران چې تاسو در کومه تاسو دې ژوند یې اسه او همیشه دې تاسو قلم او تاسو یم چې تاسو سي
ستاسو مهرباني ده. مهرباني
بلې، او پوښتنه مې دا ده چې د خاغلی وریا خیل خور ته پاغه ځای کې تر ټولو ستونزمن څه دي؟ مثلا بعضې ځایونو کې تاسو خپرونه زه تعقیبوم، هلته بعضې ښځې نامني مشکل ګڼي، دوی ته مشکل شیا ډېر دی چې دوی 63 یو دوی د کار لپاره هغه ډیر مشکل.
څومره ښه پوښتنه مو مطرح کړه. خیر اوسې وسال صاحب، ډېره زیاته مننه چې خپرونه ستاینه مو کړه او پوښتنه مو مطرح کړه. بل اردوونکو ته به ورګرځو چې دی را سره په اړیکه کې دی، ځان به معرفي کوئ او له هغې وروسته پوښتنه، نظر یا تبصره که لرئ هغه په خپرونه کې شریکوو. مهرباني. اړیکه مو را سره وساته، لطفا خبرې وکړئ. ډېره زیاته مننه، ځان معرفي کړه. مهرباني، ازادي راډیو ده که خبرې وکړئ. ښه، نو تخنیکي همکار زموږ اشاره کوي چې اړیکه پرې شوې ده، نو بل ته به وخت ورکړو چې زموږ په بله تلیفون اړیکې شمېره کې را سره شته. ستړي مشي خپرونې ته.
زه سردار محمد تاته وي تا درنې مېلمه ته زه له کومې سلامونه.
خیر سردار محمد، ورور ډېر په خیر راغلې. ستړي مشي.
خیر
دې شي، خیر دې شي،
ډېره زیاته خیر دې شي. خورکۍ نه مننه کوو، د کارونه مننه کوو. منګه بزا شي وو ګیله چې نه کوو چې کارونه وکړو، راښتو ته مو رسېږه ده. شکر ده ګونه ښه دي، دې قضیې لاندې دي، لاس لاندې دي، اجامه لاندې دي. خو دې د
اړیکې وشلې ده فکر کوم. ښه، امید سردار محمد به د خپرونې په لړ کې بیا راسره وصل وي، ځکه چې پیغام یې هېڅکله مکمل بشپړ نه شو. اما خوشحالي درلودله چې نصیر نوریا خیل تر یو موقعیته رسېدلې ده، یو موفق موقفه رسېدلې ده او دنده اجرا کوي او خلکو ته خدمت کوي. خو په هر صورت باندې بل اردوونکو ته ورګرځو. تاسو راسره دا وخت مهرباني، خپرونه کې راسره.
السلام علیکم، زدران صفات، السلام او نسرین و رحیل، السلام محمد قاسم، محمد قاسم زواک دیرمن ولا سازر پاڑی که.
وعلیکم السلام زواک سیب، خیر رغلی ستوڑی میشه.
دیر امانان کم وکیلم مش خود دی پار برخی که مسترم کار دی او داس پستوین پر رسیدل چیت پیکر نکده چی داس خون دی نکر نسرین و رحیل داس اغاق پستوین تا ورسی جی وکیلم نسرین و رحیل د شول د لپاره خدمت کړی دی او د خدمت د کولو هڅه بیا سایو او په دغه برخه کې چې د درنې موټران نصیرو راشل د شول د لپاره ډیر کار وکړي، ځکه موږ په ډیر ونات کې ډیر خوندې لرو چې د لوړې زده کړې کوي لسانس کې، اما وظیفې نه لري. که دولت دغه بخت کار وکړي او که نصیرو راشل د خود سره ډیر همکار پاتې شي، ډیر به شي. درنې موټران
ډیر ښه تبصره وختي هم داسې شته، ډیرو ځایونو کې چلته لوستې میرمنې شته، وړتیا لري، اما توجه ورته نشته. تون کله چې دوی په راس کې وي باید دغه موضوعات ته فکر وي. ان شاء الله خو وړاندیز او وړاندې به د څرګندونې په اړه اورو. مننه زواک صاحب. او بل اردوونکو ته هم د خپرونه په دې برخه کې ورګرځو چې دا وخت سره پاړي کې کېده. بیا نسرین اوریا خیل ستاسو خبرو تبصرو ته راګرځو، بیا د خپرونه په لړ کې بیرته اردوونکو ته هم وخت ورکول کېږي. وعلیکم السلام، ستړي مشه، مهرباني.
د کابل څخه مې اړیکې نیولې ده او زه غواړم چې د ژورنالیزم په اخله دغه یو معلومات ترلاسه کړم. غواړم چې په ژورنالیزم ووایم او په دا خبره لی وخت کار وکړم.
نو طبعا او زده کړې یو بهر دی چې هغه رڅانګه رانیسي او تاسو شوق ده په دې برخه کې، هغه به تاسو کوئ. پوهنتونونه په دې برخه کې فعال دي، دولتي پوهنتونونه، شخصي پوهنتونونه، خپله د ویب سایټ له لارې زده کړې هغه به تاسو کوئ. خو دا چې د یوې مېرمنو په توګه تاسو په خپرونه کې راسره ګډون کړی او په خپرونه هم د مخکې ښځې ده، موږ له پکتیا نه د ښځو چارو رئیس نسرین اوریا خیل مېلمانه ده. د هغې د کارونو سره به هم آشنا شوي وي. د هغې د کار په اړه به څه ویل غواړئ تاسو؟
را خو کوم دی ویل نو غواړم، خو ما ویل چې یعنی زه مېرمنه تر ځونی اجازه نه لرم، زم په یوه کې په پانتونو نو شانس زه غواړم چې اول یو څه دغه کار وکم، بیا پیسې باندې زه کولای شم چې پانتونو شته وایم. په لاس اوس موږ په لاس سم چې کته سي خپل دغه لمبر شخصي را طرف یو په دغه
مهرباني، مننه. تاسو کولی شئ ټولنیز رسنۍ تعقیب کړئ، همدارنګ ویب سایټونو کې آنلاین زده کړې دي. د تاسو سره د علم د ترلاسه کولو برخه کې مرسته کولی شئ. رسنۍ تعقیبوي دغه څه چې تاسو سره هدف رسولی شي. موږ اوریدونکو د کابل نه اړیکه نیولې. منصرین، ستاسو د کار او ژوند په اړه باندې څه نظر نه درلود؟ پر لکه خپل غوښتل یو مخکښ ښځه شي په راتلونکي کې، یو نامنامې ښځه وي او زده کړې کړې وي، نو امید چې هدف ته رسیدلې وي. یو وخت بل اوریدونکو ته وخت ورکوو چې دا وخت را سره د تاسو تاریخ پر اونکه ستړي مشه.
السلام علیکم، سلام 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 علیکم، سل او تاسو ملمنه
ډیر زیاده مهرباني قاری صاحب پښتون خبرون ته بخیر راغلی ستړي مشه
تاسو کو په خیر سه کم څه کو په مسلمان خلک او موږ باید تا همیشه خوش اوسو څو دې چې په دې نامه په دې
نو خاص پښتون ته فکر کوي چې خځو چارو ریاست کې د سیاست دی که دا خدمت دی یا په ټوله کې یو وظیفه ده صرف نو تاسو څرګندوئ داسې چې نور هم سیاست ته ورځي که نه دا د سیاست پیل دی تاسو فکر کوئ
دا ورګډ دا خو پیل دی خدمت خو واکم کوي ریاست کې پارسې کې دا خدمت دی واکم څو څه کوي یعنی دا پرسنل دی وکړه چې دا اوسنۍ سیاست مو دې سم چې خلک دې ناراض دي نو ټول څه ویلې دي څه دا دې
مهرباني اتمن ټلیفون اړې کوم
دا خپل کارکړ
خیر اوسې ډېر ښې پوښتنې دې مطرح کړې اما دا ځل د تلیفون اړیکه ډېره پاکه شفافه نه وه چې موږ د غږ خاورېدلی وای اما زه پرې پوه شوم امید چې د خپرونې مېلمانه نسرین وریاخیل به هم پرې پوه شوي وي او څه به یې اخیستي وي په ټوله کې اوریدونکو یو ځل بیا وروسته درګرځو ستاسو اړیکو نظرونو تبصرو ته دا وخت یوه لنډه دمه اخلو له دمې وروسته بېرته خپرونې ته راګرځو تاسو د مخکې ښځې ونیزه خپرونه په ژوندۍ بڼه اورئ
مننه چې آزادی رادیو اوري
نسرین په خبرونه کې را سره یې تاسو د اوردونکو نظرونه پوښتنې هم اتمن واورېدلې څه پوښتنې چې لرلې کاغذ واب شي په ټوله کې ستاسو د کارونو ستاینه یې هم وکړه نو مننه چې تاسو هم را سره وئ مهرباني
هله کومه زه هم په اول قدم کې د اوریدونکو څخه نړۍ منن دوی یې ما چې دوی یې زه د دې وړ وبولم او برنامه ته غوږ نیولی او سوالونه یې وکړه زه به د اول سوال جواب کې وایم چې کوم رو د کامینا دوی اړیکه نیولې وه چې دلته څه ستونزې دي او څه مشکلات د خویندو پر وړاندې دلته په پکتیا ولایت کې اول خو زه خپله پکتیاواله د پکتیا ولایت اوسېدونکي یم دغلته مې کور ده دغلته اوسېږم ټول ژوند مو پکتیا ولایت کې ده دلته چې دي خویندو پر وړاندې کومې ستونزې دي او غټې ننګونې یو ناامني ده او ستونزې دي هغه همیشه مثلا د مخ خویندې ځوروي او دوی ته یو رسوي نو دغه ستونزې مشکلات دي باندې داسې ناوړه دودونه هم دودونم لرو ولې ناوړه دودونم لرو او بل راځم د ځواک صاحب
د وصال د همدې اردوونکو بل پښتنه مو تاسو د کار په وړاندې نه ستونزې څه ده په ټوله کې تاسو د خلکو ستونزې ته یادونه وکړه یو ډول تاسو کار چروان د هغه په وړاندې باندې خندونه څه دي
ښه یعنی البته ما ټلیفون کې لږ صحیح غږ دی اورېدل نه دی ما نه نوٹ کړی خو زه به دا وایم چې د ما په کار پر وړاندې باندې هم همدازه که زه په خپله هم یوه مېرمنه یم ناامني ډېره زیاته ده دا امنیتي ستونزې چې دي دا شته ولې موږ هم یو مشکل سره مخامخ کېږو ستونزې لرو خو بیا هم باوجود د دې د ټولو ستونزو او مشکلاتو ته مو غېږ ورکړې او خپله وظیفه پر مخ وړو د خوندو دپاره خدمت کوو البته بعضې کلتوري ستونزې هم خو مثلا هغه بیا فامیلونو پورې فرق کوي لکه مثلا کورنۍ چې د هغه دومره توجه نه ورکوي هغه کلتوري ستونزې هغه کومې چې ناوړه ستونزې دي ما هغه د نظر نه غورځولې دي او دغه څه چې زه د خپل شرعي اصولو سره سم کوم چې ماته اسلام حق را کړی زه خپله وظیفه ادا
نو په دې معنا چې ستاسو د کار په وړاندې د نامنیو په پرتله هلته کلتوري ستونزې ډېرې دي نسبتا ټولنیزې ستونزې بل اوریدونکي پوښتنه ته کور شو
د بل اوریدونکي ځواک صاحب و البته که اشتباه شوی نه وم دوی د کادري پوستونو یعنې وی ویلې چې زیاتره جینو کې لوستې مېرمنې دي د هغو دپاره د کار یابي زمینه سازي نشته یعنې هغه لیسانسه دي هو ولې نایبه یعنی لکه مثلا ټول افغانستان ته رسیدګي نه ده شوې ستونزې مشکلات لا موجود دي
زه د خپل طریقه دومره کوي سم لکه زه د خزو چارو وزارت استاد یم په دغه ځای کې همدارنګه د نورو ولایتونو هم خویندې اول خو اته د خزو چارو ریاستونه موجود دي بیا هم که دوی کوم ستونزې یا مشکلات لري کولی سي ما سره شریک کړي زه تر کومه بریده پورې د خپل ولایت نه وتلی کوای سم چې نورو خویندو د کوم ولایتو کې سي دي هغو سره هم کومه همکاري وکم
نو دا د کومک او همکاري خبره چې تاسو یاد کړه الته په پکتیا کې به تبن زیاتې لوستې مېرمنې وي چې هغوی تحصیل او تعلیم کړی ما په دندو پسې شاید ګرځي به لاسنیوی نه کېږي او تر ډېره په دې برخه کې د اداري فساد څخه سر ټکول کېږي تاسو داسې کله شوي دي چې یو څوک مو وړ لیدلي وي هغې پسې خپله ورغلي وي هغوی ته هم د کار زمینه برابره کړې وي یا جذب کړې مې وي که نه خلک وړ وي که لیاقت ونه لري هغوی باید در په در وګرځي او خپلې وظیفې پیدا کړي او یا موقف جوړ کړي ځان لپاره
ولینه بعضی خوندې مثلا پی پاسې هغه به بیکاره وي خو موږ دغه نن نن هم موږ دوه خویندو ته د کاریابي زمینه سازي کړې ده او موږ خپله باندې غوته زنګ وایو ځکه موږ سره موسسات اړیکه نیسي مثلا نور دولتي ارګانونه هم په جریان کې اچوي چې خویندو ته ضرورت ده چې دوی کار وکړي نو اوس الحمدلله د خویندو دپاره د کاریابي زمینه سازي ډېره ښه سوې ده او هره خور کوی سي چې په ازادانه ډول باندې دوی دلته کار وکړي ورسره تر څنګ دې موږ والی صاحب هم یو ډیر ښه فکر لري او د خویندو پیسې کې و ډیر ښه مفکوره لري همیشه هم کار
نو ریاخل تاسو چې یادونه کوي چې اوس د زمينه سازي ښه شوې ده نو څومره مېرمنې شاوخه ممکن په کار بوختي وي تاسو د ولایت خپل چارو ریاست دنده پر مخ ته وړیات من ارقام په دې برخه کې لري نو څومره مېرمنې بوختي دیلته
نو موږ خو تقریبا یعنی ډېرې خوندې دي موږ په وظیفو باندې بوختي دي چې هم په ولسوالۍ او په مرکز کې بعضې ولسوالۍ سي نه هم نه دي هلته کار نه سي کولی نو موږ خوشبختانه تنها په معارف کې 500 تنه ښځینه معلمینې لرو د هم د ولسوالیو او د مرکز په کچه باندې چې دوی استادي کوي او تر څنګ په دولتي ارګانونو کې خویندو سهمیه ماشاءالله د علم او د معارف نه 500 تنه تر رسیدلې داسې خویندې کار کوي همدارنګه په غیر دولتي ارګانونو کې هم یو 600 تنه خویندې دي چې هغه هم په ولسوالیو کې کار کوي او هم په مرکز کې موږ خویندې لرو
او پټوله کې ارقام نه دی ورستې شوی تاسو په نظر چې معلمینو ارقام مو یاد کړو پټوله کې څومره خلک په دندو بوختي پتی روم انجن او مېرمنې
نو همدغه کومې مېرمنې چې دي هغه په وظیفو باندې بوختي او دلته کار کوي
خیر اوسې د بل اوریدونکو پوښتنه ته ورګرځو قاري صاحب پښتنو مخې پوښتنې درلودلې اړیکې خرابه وه ځکه زه بیا مخکې لی دي چې تاسو پوښتنه وکړئ زه به تکرار کړم یو دا وه چې سیاست ته نور هم ورځئ نور هم پکې ډوبېږي د ویل چېنده اوس خو تاسو اغملن په سیاست کې په ټوله کې اشاره دې ته وه بل یې ویلې چې تاسو د خپل کار څخه څومره راضي یې اوس چې چېرته یې یا په تېر کې چېرته چې وای د کارون څخه تمره راځي نو کته ته تاسو ځواب ورکړئ
یو سوال څه وو چې د کار ناراضي یاست بل سوال
بل دا و چې سیاست نور هم غواړي په سیاست کې ولو بیګې مخکلاړ شي کنه لکه تاسو یو ځل اشاره وکړه چې تعلیم به کوي ته د دې لپاره کوي چې سیاست نور ورو دانګي لا پکې ډوب شي کڅه
بل و زه د خپل اول قدم کې خو زه د خپل کار ناراضي یم کوم چوکات کې او تر کومه هدف پورې بریده پورې چې وزارت مخته مسؤلیتونه را کړي خپلې چارې پر مخ باندې وو کوم د خاص ستونزې نشته هغه نه زه کوم مشکلات نه لرم چې راضي یم او د سیاست په ډګر کې داسې موږ دلته کار کوو وظیفه اجرا کوو زه نور هم غواړم چې مخته ولاړه سم او خپلې تعلیمي زده کړې نورې هم مالی کړم او خاص سم په هغو ځایونو کې کار وکړم
او نور اردوونکو به هم د خپرونې په لړ کې را سره ګډون کوي دوی ته به ورګرځو ساسو فعالیتونو باندې وړاندې غږېږو اردوونکي چې را سره دا به خړې کې نیسي شمېرې ورته وایو ځل بیا بیانوم 0999 45 43 او 0999 22 55 زموږ سره د مخامخ اړیکو شمېرې دي اما لاغې مخکې یوه لنډه دمه تخنیکی ستونزې له امله اوردونکو ته خیر ورګرځو چې دا به خرا سره دي مهرباني ځان معرفي کوي کوم ځنه د اړیکې نیولې
وعلیکم السلام میلاد سعادت هم د کابل نه
سعادت خبرونه په خیر راغلی ستړي مشه مهرباني د مخکې خزي ونی ځخ پرونه اتمن را سره اورې دا زل د پکتیا د خزو چارو رئیس نسرین اوریا خیل را سره ملمنه ده د کار او فعالیتونو په اړه تر دې د متاسو اورې دلی دي سبا ویل غواړي
تمره ډېر ډېر مننه ده ښه اول په لومړی کې د ښاغلي اوریا خیل ته د صدای زل کوم سلامونه وړاندې کوم د ټول کارونه ستایم او په اوسه کې په تاسو کې مې پوښتنه دا ده چې دا د دې د شخصي ژوند په اړه کلک معلومات را تر اخري د کوم ولایت ده او دا کړي په کوم ځای نه کې کړي دي
جواب بدرته درکبی برته نور اردن کو ته ورګرځو چې بل اردن کوم دا خرونه کې را سره شته تاسو را سره وسلې خبرونه کې ستړي مشه مهرباني اړیکه مرا سره وصل د لطفن کا خبرې وکړې ازادي رادیو د مخکې خزيونی ز خبرونه په ژوندۍ بڼه او ری غردون کې چې دا وخره سره ملکیږي 0999 شل 15 در سلوي او 0922515 زمنګ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي تاسو را سره استړي مشه
وعلیکم السلام زنا صاحب خیر جوړي
ډیر زیات مننه ځان معرفي کوي کوم زنه ماړي کني ولي
سخان مده خوص ولایت نه
بخیر رغلی سخان خبرونه ته مهرباني مهرباني خا دې سخان اړیکم شله ده له خیر نور ودون کرا سره ستغه ته بو خبر کو امید چې تاسو هم کله سره اړیکه نیسی خو موقعیت انتخاب کې لغه ورسته مو چې په تلیفون کې کریډیټ هم کتلې وی را سره اړیکه ونیسی ځان معرفي ورسته ک نظر لري هغه را سره شریک کې پختن لري هغه را سره شریک کړي او ک نور څه ویل مهرباني دا وخت تاسو سره صدیق الله خوصله تبرې
ولسلیک
صدیق الله خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه بہتر اڑی کوش لے فکر کوم نو کلام سلام دراغ کلام دران گئے بل اردن کی توخر کوچ دا بخرا سر تاثر اثر سڑی مشے پخبروں نے کراسرام لے سڑی مشے اردن کی خبر نه کوي نو برته خپل ملمنی ته د تخنیکی امکار عبید الله عبید په اجازه ورو ګرځو زګه دی اردن کو اکثر تلیفون اړي کې څویل نه لري تلیفون اړي کې پی وسلیږي اما اردن کې نه بي نو د دې لپاره چې وخت ځای شوی نه وي برته په پکتیا ته خپل د خبرونه ملمنی نسرین اوریا خیل ته ورو ګرځو خبرونه کې را سره ان شاء الله اوریا خیل او مهرباني چې را سره یو خو اردن کې پښتنه وکړه ساس د ژوند پاړه باندې که تاسو مناسبه غنئ څو ورته ویل غواړی هغه به ورته ووایي اما د ستاسو تخلص په اړه یو پښتنه ده اوریا خیل په افغانستان کې یو مشهوره مخکښ بله مېرمن هم ده هغه هم اوبهو نسرین اوریا خیل نومېږي زموږ د مخکښ ښځې خپرونې مېلمانه وه تېر کال تقریبا همدا وختونه وو هغه د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وزیره پاتې شوې ده په همدې برخه کې یوه فعاله سی ولادی ډاکټر ادا او ترڅنګ دا وخت د افغانستان د طبي عالی شورا مشري کوي اغه د خبرونې ملمنه او خو ستاسو د تخلص الهام څو چې په ځان باندې مويخه نه ها
د معلوم چې دا زبل باندې د پښتیا ولای د ظلمت ولسوالیم او یا خیلایم نو بیا ما خپل ډیر لیول کې لرلا او د خپل کام نوم چې دا ما تخلص کړی دا په ځان باندې نیسي تر څنګ زه ورور ته یو پښتنه وکړه د شخصي ځوان په باره کې زه په خپل باندې هم اول پکتیاواله یم د ظلمت ولسوالۍ اوسېدونکې یم بیا په ظلمت کې بیا خېله یم او خاوند مې هم د پکتیا د زازیو د ولسوالۍ اوسېدونکې ده تر څنګ درې زامن لرم دوی ته درې زامن راکړي دي هغه وړو وړو دي تر څو د تعلیم ډګر ته لاندې راوتلي او بس همدغه ژوند مو د چې دغه په پکتیا ولایت کې مخته وړو
د کارونو ترڅنګ د کورنی ژوند ته څومره رسیدګي ممکن ده یا کوي درسته تاسو بعد د خزو د وضعیت د خګیدو لپاره ټوله ورځ په دفتر کې مصروفه وي اما د کور د ژوند په اړه باندې رسیدګي څنګه بي
ولا مشکلات خو ډیر زیات ده که کله موږ ګیزنی د کور نه راوځو مازیګر به تر کزو او ماشومان مو په کورونو پاتې وي خو بیا هم دا چې زه په خپله یوه مور یم یوه مېرمنه خپل مسؤلیت احساسوم او خدای تعالی بس دا یو صبر او وسیله راکړي زه د وظیفې تر څنګ خپل ماشومان هم ډېر ښه روزم ډېر ښه ساتم او هغو ته مکمله رسیدګي یعنې څومره چې کوی سم زه هغو ته مکمل وخت ماشومانو خپل خاوند ته د خپل کور نور اعضاو ته
ورکوا
او پټول کې د خو سره راشه درشه چون تاسو کدی مخکې خزي پټوګ پټول نه کې ځان معرفي کوي یا په دې برخه کار کوي هغه څنګه د دفتر کې د نن په کور کې بیا څنګه
اولین دا چې موږ په دې ټولنه کې اوسې خصوصا دا یو د پښتنو ټولنه دا باید ټولنیز ژوند هم ولرو نو زه په خپل باندې الحمدلله ډیر ټولنیز خوينه لرم او کوشش ډیر زیات کوم همدارنګ موږ په کلی کې اوسې او موږ د خپل کلی پور ژوند هم مختوم او د خلکو سره په مغ رواج
مہربانی
سلامونه زدران سه تاسو ته غالي رحل سه ته دی غیره ټول ورګم ته سلام
علیکم وعلیکم السلام ځان معرفي کړی
هلال استادیم دی خو څنګه نیړي کوي ولیدا را بشم د غلی ور یخل صاحب یو پښتنه ولرم اول خو دې باندې ویاله ماشي دې خو یو مهم پوسټ باندې کار کوي
خیر اوس
او زمونږ د پاره د افتخار ځای ده او پښتنه من دغه د شدید پکتیا په ولایت کې د خځو د تاریخوالي په اړه باندې څومره فعالیتونه تر سره کړي دي څومره په خوت طرفي د بشوي دا او په عموم کې څومره په خوت سره د محمد کیږي په روزمره ډول باندې د څومره په راځي کیږي دا ډول یا څومره په خوت طرفي د ملري
د
اړه باندې لږ معلومات او
د ډېر پښتنه مو مترکړاتمن په لندو څوټک کې د جواب درکې بس دا به ورسته اردن کې واخلو چې خبرونه وختم دی نور اردن کې چې سره اړیکې نسی او مې چراتن کې خبرونه کې را سره وی نو نسرین او ریاخیل د توتريخوالي د ګرا پاړه چې ما مختلف خبرونه پورسي کې پښتنه وکم د اردن کې پښتنه و تاسو ور سره مخ کېږي یو څوک چې پراس کې باید هم په دې اړه معلومات ولري نو کله اردن کې پښتنه هم جواب شي مهرباني
مننه د خوښ نکوم رور تړیکني ولي و او تر څنګه دوی د خزو د تاریخوالي په هیڅ کې پښتنه وکړه چې موږ څومره کار کړی او څومره پیښې درڅوي دي یا مثلا د کوم ستونزو سره درته خويندي د کوم د تاریخوالو سره لاس او ګریوان دي موږ د دې لپاره ډیر زیات کار کړی امه په هواي مور سوالې ده هم تر ولسوالو هم په مرکز کې د قومي مشرانو او د علماء کرام سره موږ ډیر زیات کار کوو لکه مثلا دوی سره ګردې میزونه نیسو کوم سیمینارونه کومې برنامې سیوی په غو کې را دعوت کوو تر څنګ دغه ستونزې چې د موږ د دوی د طریقه حل نکو د بل چا طریقه دا د موږ یو پل ده او موږ سره دوی علماء کرام او قومي مشران ډیر زیات همکار دي زه د دوی څخه ډیره زیاته مننه دوی هم چې همیشه موږ کوم دوی ته ور مخته کړی دي خويندو په هیڅ کې ډیر په ورین تندې د موږ سره همکاري کوي همدارنګ هر کال موږ شپاره سورځینې کمپاین لرو چې هغه شپاره سورځینې کمپاین کې یو خدای پینګشتم د نومبر د تاریخوالي نړیوال ورځ د اغل مانځو او د دغه پراچتی دا کې چې تاریخوالي کچه نور هم راکېته چې مکتبونو ته ځو ماسیلینو سره ګورو کومې خزینه شوراګانې چې لرو دی غو سره موږ ګورو تر څو پر نور خوند ته ما په هاوی ورسوي چې اسلام دوی ته څه حقوق ورکړي هغه حق حقوق چې اسلام ورکړي دی نه اضافه نه دیوالی سره تر خپل گزارش شریکو همدارنګ محور جلسه لرو چې هغه هم د تاریخوالي د مخنیوي جلسه ده ریاست دی والی صاحب ده او سکرټریټ د ښځو چارو ریاست ده چې ولایت مقام کې مخته وړو او ټول د عدلي قضایي ارګانونه الترازی په دې کې کینی چې هغه هم خويند دوی ته تر دوی کومې ستونزې ورسولي او تر موږ پورې را سره سوالي دي په دوه قضایي او جلو بحث کوو د حل لارې ورته را پیدا کوو تر څنګ هغه نور میرمنې چې موږ ته عریضه کیږي دوی د پاره موږ کمیسون دایره اوس په کمیسون کې موږ سره یو څو مشخص ارګانونه دي
کافی وضاحت مور کو دا خوستا ست کار پاړه باندې او اما څومره خلک مراجعه کوي پټوله کې دا گراف کچ څومره ده
مراجعه تر اوسه پوری موږ دا څک کوم کال چې تیر سو موږ لاس قضیه ثبت کړی دی په هغه لاس قضیه کې موږ ټول خوینداري سوي او بیا مختلف مثلا دلته حقوقي بشر هم څه خويندې حقوقي بشر ته هم دي او نور ورګانو ته مثلا موږ جنایي ته هم راځي کوو بعضي پیښي جنایي وي بعضي د سرنوالي مربوط کیږي سرنوالي ته هم راځي کوو او پنځه رستنو خويندو ته موږ مشوري ورکړي هغه د څه خويندې راغلي چې هغه راځي څه ویني دي خو ولې په یو کار یا مثلا کول کې یو تاریخوالي سره مخامخ دي یي وستون دره هغه ته موږ مشوره ورکوو چې تاسو څه شي وکړي
جنجال ما جوړوي، یعنی دا موضوع په جنجال نه ځي خپل عليږي.
نو مشورې په ذریعہ باندې دوی
یعنی په ټول کال کې لس قضیه تاسو ته درغلي دي؟
لس قضیه وو موږ ثبت کړی او 15 تنه خويندو ته مشورې ورکړي.
نو په ټوله کې تبن تاسو به په دې برخه کې کار کوي، د کار څخه راضي کسه مخک اوردون کوم پښتنه وکړه کغواړي لای په څو نو طریقو باندې د زین نو وختونو سره نو او تازه کړي او لاخه کار وکړي.
بلی
پښتنه ممکن وي اخیستې. ما ویل چې تبن تاسو په دې برخه کې چې کار کوي د خو به تاسو یو لاسته راوړنه ګڼئ په هغه سیو ولایت کې، که څه هم تاسو د ګراف هغه ټوټل شمیرې بیان نه کړئ، ما لس نسبتا کمې دي، خو تاسو به غواړئ د ځینو نوښتونو سره خپل کار لا پیاوړی او ښه کوي که داسې پروګرامونه په لاس کې لرئ؟
لکه ما مخکې یادوري وکړه چې دلته نورو قانونه هم شته، لکه حقوقي بشر، بعضې خویندې حقوقي بشر ته عریضه کېږي او بعضې خویندې موږ ته راځي، بعضې خویندې جنایي ته ځي، هلته بعضې پېښې جنایي پېښې دي، او یا مثلا مستقیما څارنوالي ته ځي. نو دغه پیسه کې اوس خویندې ډېرې پیسې وي چې دوی خپل مربوطه ارګان ته ورځي. اول ته یې د دادې ښځو چارو ریاست د موږ ته هم راځي، خول یو بعضې ارګانونو ته هم ورځي چې موږ بیا ټوټل یو جایي ارقام چې دي هغه راټولوو په جلسه کې او د کال په اخر کې بیا موږ
ډېره زیاته مننه نسرین اوریا خیل چې په خپرونه کې را سره وي، د خپلو فعالیتونو په اړه را سره وغږی، د کار ستاسو ټولنې ته کړی زده کړو په اړه، همدارنګه دا چې راتلونکي و څه کول غواړی او په ټوله کې د ښځو د وضعیت په اړه چې پکتیا کې ورسره مخ دی. مننه چې خپرونه کې را سره وي، ځکه چې موږ خپرونه ختمه شوې ده.
تاسو نه هم نړۍ مننه چې پښتون خپرونه مخکې کړي په برنامه کې مو زه د دې وړ وبللم او ما ته مو د مصیبې کولو وخت راکو، خبرې مو کړلې، اوریدونکو ته هم نړۍ مننه چې ما له سوالونه وکړه. زه ډېره زیاته خوشحاله یم د ټولو له تاسو نه مننه. زه په اخره کې تنها یو پیغام ډېر لږ لرم، هغه ما ټولو پکتیاوالو بلکې ټول د افغانستان ولسته چې په خپل لولو باندې تعلیم وکړي چې څومره کولای شي تر څو پورې نور هم موږ
چې دا وضعیت بدل شوی. ډېره زیاته مننه درنو اوردونکو، له تاسو نه مننه چې د مخکې ښځې په خپرونه کې را سره وي. خپرونه مو واورېدله. دا ونې د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین اوریا خیل د دغه خپرونې مېلمنه به. له تاسو ټولو څخه د خدای پاماني غواړو، تاسو په پاک خدای سپارو. خپرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسېږي. ولې تر راتلونکو څو دقیقو د نیمه نړۍ خپرونه اوري چې خپرېدو ته چمتو ده. د خدای پامان.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوی ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی. سلامونه د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې د هغې هلمندۍ پیغلې پاړه غږیږو چې د دې ولایت په نام نه وضعیت کې د افغان ښځو د حقونو لپاره مبارزه کړې او په نړیواله کچه یې کارونه ستایل شوي. د افغانستان په ناامنه سیمو کې د ښځو کار او فعالیت څومره ستونزمن دی، او یوه ښځه څنګه کولی شي په خپلو کارونو کې دومره بریالی شي چې نورو ښځو ته په یوه الګو بدله شي؟
من خو لپاره ما یو کتاب د بلاسیور په نامه باندې هم ولیکي چې هغه زما خپل لیکل سی.
اکثر زموږ شاګردان د مکاتب او انجینو د هیزان ته ولګو ټاکلې ده.
زموږ همکاري فرشتي غنی په همدې اړه یو راپور برابر کړی. د خبرونه په لړ کې د ښځو د حقونو د وی فعال مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته وکشي.
په افغانستان کې د پخوا په پرتله د ښځو ټولنیز فعالیتونه پراخ شوي او دوی په دې توانېدلې تر څو د خپلو حقونو په اړه پوه شي، زده کړې وکړي او د کار او فعالیت لپاره زمینه برابره کړي. خو په دې برخه کې جګړه تر ټولو لوی خنډ بلل کیږي. اکثره وخت هغه سیمې چې امنیتي وضعیت یې ښه نه وي، ښځې هلته د کار کولو لپاره زړه نه ښه کوي او یا تر ډېره هڅه کوي چې تر ښارونو محدودې پاتې شي. خو شته داسې ښځې چې د هیواد امنیتی وضعیت عادي چاره بللې او د جګړې په سر اور کې خپل دنده او مسؤلیت مخته وړي. ایوال هم دغه خزو څخه هلمندۍ پیغله نسیمه باری ده چې په دې وروستیو کې د سارک غړو هیوادونو لخوا د یوې مبارزې او رضاکاري پیغلې په توګه د دیرشو هیوادونو په منځ کې مډال واخیست. دا مډال هر کال د نړۍ په کچه هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د خپلې ټولنې د بدلون لپاره یې فعالیتونه اغیزمن تمام شوي وي.
ما د مبارزې چې ما په کوم حالاتو کې تحصیل کړی یا څه رقم حالات سره زه مخامخ شوې، څنګه ما کار کړی، فعالیت مې څنګه پیل کړی، دا فعالیت هدف مې څه و، د چا لپاره مې کړی، څومره مې کړی او په دې کې څومره کامیاب شوې، دا هغه پوښتنې وې. هغه پوښتنلیک کې مطرح شوې وې. کله چې مې هغه بشپړ معلومات ورواستوله، خو زما زړه ته نه لوېده چې زه په دې سیالۍ کې مطلب ګټونکی وسم، ځکه دا په نړیواله سطح و.
نسیمې باری د سیاسي علومو په برخه کې د ماسټرۍ تر کچې د پاکستان په کوټه کې زده کړې کړي. هغه وایي که څه هم له هېواده لرې وه، خو بیا هم د کورنۍ ځینو غړو یې له ماشومتوبه د دې له زده کړو سره مخالفت کوه. د نسیمې د ژوند دغه وضعیت د هغې په یوه لنډه کیسه کې هم ځای نیولی دی. نسیمه وایي په زلونو د ښوونځي له لارې راګرځول شوې، خو بیرته یې په پټه درس ویلو ته دوام ورکړی.
ځینې وخت به داسې حالات راغله د کورنۍ غړي یا ورونه په اصطلاح باندې ما ووایي یا کله ما ورته وویل چې زه درس وایم، زه ښوونځي ته ځم، په وارو وارو دا کوشش کوي، مطلب چې د وهلو د لارې، د ټکولو د لارې، دا لار به موږ باندې پرېږدي.
نسیمه اته کاله وړاندې هلمند ولایت ته راغله او ټولې هلې ځلې یې د خپلو هغو انځولو لپاره کړي چې د امنیتي ستونزو، د ګواښونو او کلتوري محدودیتونو له کبله د غږ پورته کولو توان هم نه لري. نسیمه د امیل په نوم د یوه اخبار مسؤوله ده چې ټول موضوعات یې د ښځو په ژوند پورې تړلي دي. د نسیمې باري کشره خور بصیره د هغو ستونزو یادونه کوي چې هغه په کور کې ورسره مخ شوې ده.
زما ورونو همیشه جنجال کوي. نسیمه موږ مشره خور د مکتب څخه بیرته درملینه پورې د جنجالونه کم نسول. کله چې دوستان خبرېدل، دوستان راتل، زموږ کور ته د کلي ښځې راتلې، زما د مور سره کښېناستلې. هغه همیشه دا وایي، نسیمه باید د کور کار وکړي، ښځه ده، نه باید درس وایي، باید لاړه نسي. اوس زموږ په کورنۍ او ټولنه کې د افتخار ورباندې کوي ټوله.
نسیمه وایي څو کاله یې په رضاکاره توګه په یوه راډیو کې هم کار کړی او د ښځو د حقونو د پوهاوي په اړه یې بېلابېل پروګرامونه چلولي دي.
ما د مسکا نامې یو راډیو کې هلمند ولایت کې چې د ښځو لپاره کار کوي، په هغې کې د رضاکارۍ په صفت باندې، د ویاندې په صفت باندې خپرونې هم چلولې دي چې هغه د ښځو د ټولنیزو موضوعاتو په هکله به وي، د ښځو حقوقي مسایل به په هغه کې مطرح کېدل.
هغه وایي په راډیو کې لا هم په مستعار نوم خپرونې مخته وړي، ځکه چې د کورنۍ غړي یې د کار کولو خلاف دي. اغلی باري د سارک غړو هیوادونو مخکې د کومو بنسټونو لخوا ستایل شوې ده په اړه یې وایي.
ما د کندهار او هلمند اطلاعاتو فرهنګ ریاست څخه تقدیرنامه ترلاسه کړې ده. د هلمند والي د ولایت مقام څخه تقدیرنامه راکول شوې ده. د ښځو چارو ریاست لخوا په وار وار ستایل شوې یم. د دې تر څنګ حقوقي بشر ماته تقدیرنامه راکړې ده. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا چې د زما کتاب په دغه سیالۍ کې انتخاب شوی و چې بیا دوهم مقام د افغانستان په سطح وګټي.
نسیمه په یوه حقوقي اداره کې کار کوي چې یوه برخه یې د ښځو لپاره ځانګړې شوې. دا وایي د عامه پوهاوي د پروګرامونو د پلي کولو لپاره په زلونو اړه شوې چې د هلمند ناامنه ولسوالیو سره سره ځینو نورو ولایتونو ته هم سفرونه ولري.
د کور د خوا به دومره موږ ته ویل کېدل، ځینې وخت به دروازه راته وتړل چې ته نسې تلای. په داسې حالاتو کې چې حتی نارینه خپل دوکانداري ته نه ځي، په کور کې پاتې دي، ته څنګه په داسې حالاتو کې ځې؟ ته څنګه خپل سر دې په لاس راخیستی دي چې په داسې حالت کې ځې؟ موږ رخصتي نه لرو. په زیاتو ولایتونو کې موږ دغه امنیتي ستونزو سره مخامخ یو. نو دا په دې معنا نه ده چې موږ خپل کار او فعالیت پرېږدو. که چیرې کار پرېږدو، نو موږ مجبور یو چې یوه ګوله ډوډۍ پیدا نه کړو، فعالیت هم ونه کړو، کامیابي هم ونه لرو، خپل د حق دفاع هم ونه کړو، د تعلیم سم بې برخې پاتې شو.
په جنوبي زون کې د پروموټ پروژې مسؤوله وژمه توخي وایي د نسیمې باري په اکثره هغو سفرونو کې ورسره یو ځای و چې د ښځو د عامه پوهاوي لپاره یې د هلمند او کندهار ولایت ناامنه ولسوالیو ته کړي دي.
دا د یو نجلۍ لپاره ډېر سخت کار دی. د افغانستان په ټولنه کې چې له کوره راوځي او بیا هم یو بل ولایت کې کار کوي، او تر څنګ یې په هغه ولایت کې چې کار کوي داسې یو دفتر کې کار کوي چې مثلا مختلفو نورو ولایتو ته ځي، دا رښتیا هم ډېر سخت کار دی او رښتیا هم ډېره غټه مبارزه غواړي.
شپږویشت کلنه نسیمه لیکوالي هم کوي او تر اوسه پورې یې د لنډو کیسو دوه کتابونه د بلا سیوری او د خاورو ډیوه په نوم چاپ شوی چې د بلا سیوری کتاب یې د ډیرو خلکو د پام وړ وګرځید. په ملي او نړیواله کچه یې ستاینه هم وشوه. مدني فعاله شریفه نبی وایي کله چې د نسیمه باری بلا سیوری کتاب چاپ شو د خلکو غبرګونونه مختلف وو. اغلی نبی وایي د کتاب تر چاپېدو وروسته یو شمېر لوستو کسانو هم د هغې پر وړاندې خنډونه رامنځته کړل.
د خانمباري پر وړاندې زموږ زیاتره ورونه هغه ورونه چې لیکوالان و خپل کتابونه د خپلو شعرونه یې لیکله، باسواده خلک ټولنې درلودې، خنډ وګرځېدله چې دا خو تر دې مقامه رسېدلې باید چې زه اوسم.
لیکوال او منتقد احمد شاه پاڅون وایي په هلمند ولایت کې د خلکو ذهنیتونو بدلولو لپاره کلونو مبارزې ته اړتیا ده. د نوموړي په خبره د نسیمې باري په څیر ښځې باید ودرېږي او ټولې ستونزې په ځان ومني تر څو نورو ښځو ته د تعلیم او کار زمینه برابره شي.
دلته په هلمند کې د یو لیکوالې په توګه باندې د یو ښځینه راوړاندې کېدل یوه نوې خبره ده، نادره خبره ده، د خلکو دپاره د حیرانۍ وړ خبره ده. یعنې زه داسې نه وایم چې دلته زمینه نه ده برابره. زمینه سته خو یو ډېره ستونزمنه مرحله ده. دا باید یو مرحله طی کړي، ښځې باید کار وکړي، یو څوک باید دا قرباني ورکړي چې دغه حالت عادي کړي.
نسیمه باري وایي د پلار تر مړینې وروسته یې د کور سرپرستي په غاړه واخیسته، نو ځکه یې د واده کولو لپاره زیاتره رویبارانو ته هم منفي ځواب ورکړی.
د واده کولو سره ځکه انکار کوي که چیرې ما واده کړی وای شاید پر هغه مقام چې زه یې مزنه وای وسم په دې باره کې مطلب ښه چانسونه ستا خو زه ورته زړه نازړه یم، انتخاب کول زما لپاره ډیر سخت دی.
د هلمند د ښځو چارو رئیس قمر نیازی وای که څه هم په هلمند ولایت کې د پخوا په پرتله د ښځو وضعیت ښه شوی خو د امنیتي ستونزو سره سره اقتصادي ضعف او کلتوري محدودیتونه د ښځو د کار پر وړاندې لوی خنډ جوړوي. اغلی نیازی وای دوی اکثره وخت هڅه کړي د هغو ښځو له کارونو قدردانی وکړي چې د هلمند په ناسم وضعیت کې د نورو ښځو د ژوند ښه کېدو لپاره کار کوي.
ګردان د مکاتب انجینو د ځان ته ولګوټه کلی ده چې موږ راتلونکي نسیمه باري اوسېږو.
یو څه تغیرات د هلمند په ولایت کې راغلی، یعنی موږ په دې باندې وتوانېدلو چې خپل حق خوندي دې ته وهڅو او تقدیر یې کړو، ستاینه یې ورته وکړو. کوم چې په دغه شرایط کې دوی وزي قهرماني کوي، کار کوي.
که غواړئ د ښځو د ستونزو لپاره حل لاره ولټوي او په بریاوو کې ورسره مل پاتې شئ، نو د نیمې نړۍ خبرونه د ازادي راډیو پر څپو واوري.
راځي واورو د هلمند ولایت اوسیدونکو د نسیمه باري په څیر د فعال خزو پاړه څه نظر لري.
زه میرویس خان یم د هلمند ولایت یو چانو سیدونکو. د شوز فعالیت ته ځینې مېرمنې موږ وینو خو کې فعالیت کوي، خو بدبختانه چې له سختو ننګونو او له سختو نیمګړتیاو سره مخ دي. دغسې یو عام مفهوم او عامه مفکوره نشته چې مثلا ښځه حق لري چې د باندې راوځي او کار وکړي.
دغه ناامنۍ د دې سبب ګرځېدلې چې ښځې په نام نسیمو کې فعالیت ونه لري یا یې فعالیت کم وي. په دې برخه کې دولت هغه لازم اندازه حاکمیت هم نه لري. دوی حتی مکتب، مدرسې، کوم پلورنځي ته پتاک هم ځانونه خوندي نه احساسوي. پات خو فعالیتونه سول چې دوی ترسره کړي.
په افغانستان کې زیاتې ښځې کار کوي، خو ولې ځینې یې د نړیوالو د پام وړ ګرځي او په نړیواله کچه ستایل کیږي؟ بریالیتوب ته د رسیدو په لاره کې دغو ښځو څومره ستونزې ګاللي، او یوه ښځه څنګه کولی شي په خپلو کارونو کې دومره بریالی شي چې نورو ښځو ته په یوې ایډیالي بدله شي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی د عدالت موسسې له مشرې او د ښځو د حقونو له فعالې لیلما ناصري سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
اغلی ناصری ډیر زیات مننه. په لومړي سر کې کپدی وغږی ګوچه په افغانستان ټولنه کې خو زیات شمیر خزی دي چې کار کوي او د کور د باندې وزي یو عاید لري، ولی ځینی خزی مطرح کیږي او ځینی خزی نور ته ولګو جوړي؟
زه فکر کوم چې یو ځینی شی چې د خزو سره مرسته کوي چې هغه پرمختګ وکړي او هغه اهداف ته ورسیږي چې دوی ځان ته تعین کړي، جرأت د دې د چې استادګي وکړي، مبارزه ته ادامه ورکړي تر څو کولای شي هغه څه لاسته راوړي چې دی غواړي. چون ستونزې ډیر زیاتې دي. د جګړې په حال کې هیواد ده په داسې حالت کې چې یو څوک غواړي چې خپل نورمال ژوند یا خپل نورمال کار روزمره توګه سرته ورسوي، مګر د هغې له څنګه غواړي خدمت وکړي، غواړي د خلکو سره په تماس کې اوسي، غواړي هغو مناطقو ته ځان ورسوي چې هلته خلک کومک ته ضرورت لري. د په خپل ذات کې قهرماني ده او باید هم ستاینه اوسي.
کله چې یوه مېرمن په نړیواله یا ملي سطحه ستایل کېږي، خلک یې پیژني، خلک پرې اعتماد کوي، د دې دنده آیا نوره هم سختیږي که نه همدومره کارونه چې دي کړي همدومره بس؟
تر مډال اخیستو یا جایزې اخیستو وروسته دنده په دې سختیږي چې توقعات ترې لیریږي. تر دې حده چې څومره خلکو پیژنده اوس له هغې نه زیات خلک یې پیژني، دا د یو بل لاسته راوړنې د آغاز نقطه ده.
او خلک او ټولنه په دې برخه کې څه دنده په غاړه لري کله چې دغسې مېرمنې په ټولنه کې وي؟ د دوی سره چلند څه ډول وکړي او تر څنګ یې څنګه کولی شي چې د دوی په پرمختګ او بریاو کې لا هم ورسره پاتې شي؟
فکر کوم خلک باید د هغوی سره مرستې وکړي، لا هم د هغوی د اهدافو ته په رسیدو کې ورسره ودرېږي او معنی نسي د هغوی د پیشرفت، بلکې نورې هم مرستې وکړي تر څو د هغې له پیشرفت نه، د هغه شخص که ښځه وي که نارینه، د هغې له پیشرفت نه دوی ته هم ګټه ورسیږي او دوی هم وکولی شي چې بهتر ژوند وکړي او بهتر انسانان وسي.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړ کړي او ما همایون هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پې تر رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.